بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوط شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ وساته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي د خپلې همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درنو حضور ته حاضر سویو. نن د یکشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 16 نیټه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 8 نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 16 نیټې سره سمون خوري. ایزانو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د اروپا د بشري حقونو ارزښت او جیوپولیټیکي ګټې تر عنوان لاندې سیاسي تبصرې ته ورسئ. ورپسې به هم په افغانستان کې د ایران په ملګرتیا سره ماشومان ته د انټرنیټ له لارې د زده کړې په باب د مسعود حقمل او فقیر محمد فقیرزی په ګډون سره د هندارې تحلیلي خپرونه واورئ. بیا به هم په تیرونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم تلپاتې وږمې خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. پښتو نه نیوی @yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. قطر وایي چې له ایران سره هر ډول ستونزه ټوله سیمه اغیزمنوي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت کمیدو خبر ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم له صهیونیست رژیم څخه ملاتړ د جرمني د سیاست بنیادی برخه وبلله. حماس غورزنګ وایي چې د اشغال له ختمېدو مخکې وسلې پمځکه نه ایږدي، او په تلبیب کې د نتانیاهو د احتمالي عفو پر ضد پراخې مظاهرې ترسره شوې دي.
قدر من اوریدونکو سم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د سیاسي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز مشر وایي چې نور په نړۍ باندې د امریکا د بشپړې ولکې وخت ختم سوی، ځکه چې د چین په ځواک سترګې نسي پټېدای. د ایران د سیاسي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز مشر سعید خطیبزاده چې دوهې ته تللی څو د چین او امریکا د اړیکو او د نړیوال نظم د بدلونونو په تحلیلي غونډه کې ګډون وکړي، په نړیوال ډګر کې د چین په رول باندې په ټینګار سره وویل چې امریکا نور د نړۍ یوازنی زبر ځواک نه دی. هغه د واشنګټن او بیجنګ ترمنځ په اړیکو کې بدلون ته په اشاره سره زیاته کړه، په نړۍ باندې د ولکې دوران ختم سوی دی، هیڅ یو هیواد د چین په اهمیت سترګې نسي پټولی. دا یوازې د شرقي هیوادونو لیدلوری نه دی، بلکې په نړیوال سیاست کې یوه جړه لرونکی حقیقت دی. خطیبزاده جوته کړه چې اوسمهال نړۍ په قانون او اصول باندې له ولاړ نظم څخه د یو داسې نظم په لوري روانه ده چې د زور په بنیاد بڼه اخیستې ده. هغه د ایران او عربستان ترمنځ د چین منځګړیتوب او په منځني ختیځ کې د چین فعال شتون ته په ری سره ویل چې د اقدامات د نړیوالو بدلونونو په مدیریت کې د چین د رغند رول ښودنه کوي.
د قطر لومړی وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو مطبوعاتي غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه ټینګار وکړ چې له ایران سره هر ډول ټکر او ستونزه ټوله سیمه اغیزمنوي. هغه د دې په بیانولو سره چې اوسمهال د ایران د اټومي پروګرام پورې اړوند کړکېچ د هوارېدو لپاره هیڅ ډیپلوماټیک بهیر شتون نه لري وویل، له ایران سره د هر ډول ستونزو په نتیجه کې د سیمې ټول هیوادونه اغیزمن کوي. د قطر لومړي وزیر زیاته کړه ډیره مهمه ده چې ایران سره د اټومي مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو لاره چاره پیدا کړو. د ایران پر خلاف هر ډول اقدام د ټولې سیمې په تاوان کې تمامېږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبان او د کورنۍ چارو د وزیر مرستیال شیخ عبدالرحمن منیر په ازبکستان کې د مرکزی آسیا د اطلاع رسونی او همغږۍ په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره توکو کښت او قاچاق ډیر کم سوی دی. هغه په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره توکو کښت قاچاق او پلور تقریبا صفر ته راټیټ سوی. په دې اړه د افغانستان د داخله وزارت لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلی ده چې عبدالرحمن منیر د منځنی آسیا د هیوادونو استازو ته په افغانستان کې د مخدره توکو سره د مبارزې روانه بهیر تشریح کړه او د مبارزه د لاسته راوړنو په برخه کې یو مهم پړاو په توګه بیان کړه. د تایوان داخله وزارت مرستیال یادونه کړې چې په افغانستان کې د مخدره توکو کښت قاچاق او پلور تقریبا صفر ته ټیټ سوی او د غړي هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې د مخدره توکو سره د مبارزې مرستیال وزیر له غړو هیوادونو وغوښتل چې د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې د افغان بزګرانو سره همکاري وکړي تر څو دا ناوړه پدیده په بشپړ ډول له افغانستان څخه له منځه یوړل سي. اخوا بیا د طالبانو حکومت د استرالیا لخوا لګېدلي بندیزونه غندلي دي. په دې اړه نور معلومات زموږ له خبریال څخه واورئ.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت پر څلورو لوړپوړو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه لګولي، خو د طالبانو حکومت دا اقدام سخت غندلی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا بندیزونه د هغو محدودیتونو پر وړاندې دي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو لګولي. د بندیزونو په دغه لیست کې د سترې محکمې رئیس شیخ عبدالحکیم حقانی او درې وزیران شامل دي چې مالی حسابونه یې کنګل شوي او نړیوال سفرونه یې منع دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې د استرالیا بهرنیو چارو وزارت د اقدام ته غبرګون ښودلی او دا کار یې غیر عادلانه او بې ګټې بللی دی. کاغلی مجاهد همداراز ویلي چې که څه هم دا ډول بندیزونه پر افغانستان کوم اغیز نشي کولی، خو د نړۍ هیوادونه باید د عیني واقعیتونو پر بنسټ پریکړې وکړي.
خود تحریما به موجب و به دلیل است که خودش اقدام غیر عادلانه است. ثانیا امارت اسلامی افغانستان در کل و وزرا و کابینه ما در خصوص با کشور استرالیا هیچ داد و ستود نداریم و نیازم نمیبینیم و همچنان امارت اسلامی افغانستان خواهان ازی است که کشورها باید واقعیت های عینی در افغانستان درک کنند، ایواز ازی که به اساس معلومات نادرست یا موقف گیری های ناسالم و به نتیجه بهتر است در تعامل باشن، افهام و تفهیم داشته باشن، موضوعات مطرح بسازن، راه های حل پیدا کنن و همچنان در مورد افغانستان واقع بینانه قضاوت کنن و تصمیم بگیرن. تصمیمی که قسم گرفته میشه بدون از اینکه اقدام غیر عادلانه آنها را واضح بسازه و یک اقدام غیر ضروری پنداشته شود مفاد دیگری ندارد.
استرالیا په داسې حال کې د طالبانو په ځینو مشرانو بندیزونه لګولي چې څه موده وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر او یو شمېر نورو چارواکو د نیولو حکم صادر کړی و. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. فرید ریش مرتس د جرمني د صدر اعظم په توګه نیوکه فلسطین ته په خپل لومړي سفر کې ټینګار وکړ چې لا اسرائیل رژیم څخه ملاتړ د جرمني د سیاست نه بیلیدونکي برخه ده. هغه په چې 13 ورځ نیوکه قدس ته تللی و اعلان وکړ چې له صهیونیست رژیم څخه ملاتړ د جرمني د سیاست ثابت او بنیادی لومړی توپ دی. فرید ریش مرتس صدر اعظم د آلمان د جرمني صدر اعظم شنبه هغه بیا ځلی له فلسطینیانو سره د خپلې دښمنۍ په څرګندولو سره وویل چې اسرائیل رژیم له ځان څخه د دفاع کولو حق لري، ځکه چې د اسرائیل د موجودیت د دوام یوازنۍ لاره ده. د دې مخکې مرتز په غزه کې د صهیونیست رژیم د پراخو وژنو په غبرګون کې تلبیب ته د جرمني وسلو په صادراتو باندې تش په نامه ځینې محدودیتونه لګولی وه، خو همدغه محدودیتونه هم د غزې د اوربند له هوکړې وروسته لیرې شو. د جرمني صدراعظم په داسې حال کې نیواکي فلسطین ته سفر کوي چې نتانیاهو د بشریت پر خلاف د جنایت او نسل وژنې له امله سیاسي انزوا سره مخامخ دی.
په غزه کې د حماس غورځنګ مشر خلیل الحیا دې ته په اشاره سره چې صهیونیست رژیم په غزه کې د دوو کلونو په نسل وجنې سره خپل هیڅ یو هدف ته رسېدلی نه دی ټینګار وکړ چې غزه باید د فلسطینیانو له لوري اداره سي او تر هغه پورې چې اشغال دوام وکړي مقاومت خپلې وسلې په ځمکه نه پرېږدي. هغه زیاته کړه موږ سیونستان ته د جنگ د بیا پیلو لپاره هیڅ پلمه په لاس نه ورکوو. سیونیستي اسیران مو ورسپارلي او د اسرائیلو مړو پسې پلټنې روانې دي. د حماس مشر یادونه وکړه چې موږ په غزې کې د میشتو ملي شخصیتونو له لوري د غزې له ادارې سره مخالف نه یو او هوکړه مو کړې ده چې د غزې بیا رغونه د ملګرو ملتونو ماموریت ووسي. خلیل الحیا د مقاومت د وسلو د برخلیک په اړه یادونه وکړه چې هر وخت اشغال او یرغل پای ته ورسیږي موږ به هم خپلې وسلې د غزې حکومت ته ور وسپارو. هغه زیاته کړه موږ په غزې کې د ملګرو ملتونو ځواکونه یوازې په سرحدونو باندې د څار او د اوربند تعقیبونې لپاره منو. د حماس مشر همداشان وویل غزې کې دروازې شپږ زره لارۍ بشري مرستو ته ضرورت سته نه شپږ سوه ته. اسرائیل رژیم لا هم اسیرې ته دوام ورکړی او جنګ یې بند کړی نه دی. منځګړي لوري باید په دې عقله اقدام وکړي.
د طالبی په مرکز څو زره سیهونستان راغونډ شوي او د سیهونستي رژیم د لومړي وزیر نتانیاهو د عفو لپاره له هر ډول هڅو سره د مخالفت په ترڅ کې د هغه پرخلاف په محکمې کې د قضایي دوسیې د دوام غوښتونکي شول. د طالبی په زړه کې د ده بیما په میدان کې زرګونو کسانو د نتانیاهو له احتمالي عفو سره د مخالفت په ترڅ کې د اداري فساد په دوسیو کې د هغه د محکمې د دوام غوښتونکي شول. اخوا د امریکا ولسمشر ترامپ د نتانیاهو عفو د فرمان د صادرېدو په موخه د سیهونیس رژیم په مشر اسحاق هرزوک باندې فشارونه زیات کړي. په وروستیو ورځو کې نتانیاهو له دې پرته چې په خپلو تیروتنو او غلاګانو باندې اعتراف وکړي یو رسمي لیک په ترڅ کې د دې رژیم له مشر هرڅوک څخه د عفو د فرمان غوښتنه کړې ده. خو د دې رژیم له موجوده قوانینو سره سم نتانیاهو یوازې هغه وخت د عفو غوښتنه کولی شي چې خپل جرمونه ومني او په خپل مجرمتوب باندې اعتراف وکړي. په اسرائیل رژیم کې د لازار د مؤسسې د څېړنې ښودنه کوي چې نتانیاهو د عفو په اکله د اشغالي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ سخت اختلافات موجود دي. اته دېرش سلنه سیهونستان له قید و شرطه پرته د عفو پلوي توپ کوي او اوه ویشت سلنه بیا یوازې له قدرت څخه د ګوښه کېدو په صورت کې نتانیاهو له عفو سره موافق دي. یو ویشت سلنه سیهونستان بیا وایي چې نتانیاهو باید ارومرو محاکمه او سزا شي.
کرملین معنی د ترامپ اداري کې د امریکا د ملي امنیت په نوې ډاکټرن کې د ګواښ له لیست څخه د روسیې له لیرې کېدو او د ستراتیژیک ثبات په برخه کې له مسکو سره د همکارۍ له وړاندې څخه هرکلی کړی دی. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف اعلان وکړ چې مسکو د امریکا په امنیتي ډاکټرن کې بدلونونه مثبت ارزوي او د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو په لوري یو ګام بولي. هغه یادونه وکړه چې مسکو به د امریکا نوی امنیتي ډاکټرین په لا ځیر سره وڅېړي، خو داسې ښکاري چې د ټرمپ د ادارې نظر د امریکا له مخکنیو حکومتونو سره توپیر کوي. دا بایدن د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا امنیتي ډاکټرین کې روسیه د نړیوال نظم، دیموکراسۍ او ثبات دښمن بلل سوی و او د مسکو کمزورتیا د امریکا ښکاره هدف ټاکل سوی و. د امریکا د ملي امنیت په نوې ډاکټرین کې له روسیې سره د اړیکو د بدلون ماسیوه د ناټو د لمنې په پراخولو باندې هم نیوکې سوي او ځینې اروپایي وادونه د دیموکراسۍ له اصولو څخه په سرغړونې باندې تورن سوي دي.
د امریکا سینین خبری چینل اعلان وکړ چې د ترامپ اداره به نن زیات شمیر ایرانیان له امریکا څخه وباسي او ایران ته یې واستوي. د اسنال راپور سره سم له امریکا څخه د ایراني کډوالو د ایستلو دغه دوهمه پیښه بلل کیږي چې د کډوالو پر خلاف د ترامپ د حکومت د سختو سیاستونو په پایله کې ترسره کیږي. اخوا بیا په امریکا کې د ایرانیانو ملي شورا چې یو غیر انتفاعي سازمان دی د امریکا له حکومت څخه غوښتي دي چې تهران ته د ایراني کډوالو د ستنولو مخنیوي وکړي. یوې با خبرې سرچینې ویلي چې د ایراني کډوالو لومړۍ ډله د سپتمبر په میاشت کې له امریکا څخه وایستل شوه او دا ډله به لومړی کویت او بیا به له غزا ایران ته واستول شي. د خبرونو پای.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
عزتمن اوریدونکو وسم سیاسي تبصرې ته غوښ شي چې آیا د اروپا د بشري حقوقو ارزښتونه د جیوپولیټیک ګټو قرباني شوي دي تر عنوان لاندې دی. د اروپا د پارلمان استازو یوې ډلې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس ته په خطاب کې په بېسارې لیکې د فلسطین د خلکو په نسل کوشي کې د اروپایي اتحادیې د ملګرتیا د ختمولو غوښتنه وکړه. د اروپا د پارلمان د استازو یوې ډلې د اروپایي اتحادیې د فلسطین د خلکو پر ضد نسل کوشي کې خپل ملګرتیا پای ته ورسوي چې په نوم سره یو لیک خپور کړ. په دغه لیک کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس ته په خطاب کې ویل شوي له 50 کاله غیر قانوني نیواک او 79 ورځې نسل کوشي وروسته موږ باوري یو چې د اروپا پارلمان باید روښانه پیغام واستوي. اروپا نشي کولای خپل ملګرتیا ته دوام ورکړي. د اروپا د پارلمان د استازیو لیک له هم هغو خبرداریو انعکاس چې له کلونو کلونو راهیسې د اروپا د خارجي اړیکو د شورا او د چاتم هاوس په شان د فکر د کوټو لخوا مطرح شوي دي. د فکر د کوټو په زلونو له اسرایلو او د اروپایي حکومتونو د ملاتړ دوام د بشري حقوقو په زمينه کې د اروپایي اتحادیې د منشور د اصولو ښکاره خلاف ورزي بللې ده او په نړیواله سویه د اروپا د جیوپولیټیک اعتبار او د اخلاقي ځایګي د کمزوري کې دا سبب شوی. په عین حال کې میداني حقیقت په فلسطین کې د انساني غمیزې د زیاتې د خودنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د غژملتیا دفتر اوچا د راپور پر اساس یوازې د نومبر د میاشتې له 15 نیټې څخه د دسمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې موده د یو ماشوم په شمول څلور فلسطینیان په لویدیځ غاړه کې شهیدان شول او پروان کال کې په دغه سیمه کې د ټول وژل شویو فلسطینیانو شمیر 228 ته رسیدلی دی. په دوی کې نیمایي کسان په جنین او نابلس ښارونو کې وژل شوي. داسې سیمې چې په تیرو میاشتو کې د اسرایلو د سړي وژونکو او جنایتکار خارګي میشته خلکو د یرغلونو او د پوځي حملو په اصلي مرکز بدلی شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجاریک په یوې خبري ناسته کې ویل د اسرایلو خارګي میشته خلکو په متوسط ډول هر ورځ د فلسطینیانو پر ضد 15 حملې ترسره کوي او د روان کال له لومړیو څخه تر اوسه د لویدیځ غاړې په څه د پاسه 270 سیمو کې له 1480 څخه زیاتې حملې ثبت شوي دي. هغه ویل د نړیوالو قوانینو پر اساس اسرایل ژمن دی ملکي وګړي وساتي خو نخنخانې ښودنه کوي چې دغه رژیم نه یوازې په دغه دندې کې ناکامه دی بلکې په سیستماتیک ډول د نیواکي سیمو د نفوذ د جوړښت د بدلولو په حال کې دی. په غزه کې هم د انساني کړاوونو ورانیو ته انزور لیدل کیږي. که څه هم د اسرایلو جالي رژیم او حماس غورزنګ د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې موافقه اعلان کړه خو راپورونه په غزه تړنګ باندې د اسرایلو د بمباري او د پاتې ودانیو د تباه کولو د دوام ښودنه کوي. د اوربند د اجرا له وخته راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1,400 خلک کډوال شوي او یوازې په تیرو 2 ورځو کې څه د پاسه زره خلک د سیلابونو د بمباریو او د نامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د اروپا د کارنګي د بروکل شنان دی باوري دی چې د دغه کړکیچ په اکله د اروپایي اتحادیې انفعالي دریز په اسرایل او امریکا باندې د اقتصادي او د جیوپولیټیکل اړوندوالیو نتیجه ده. د اکسفورد پوهنتون د بشري حقوقو مرکز په نومبر میاشت کې راپور ورکړ چې اروپایي اتحادیې د اسرایل لپاره د دوه ګونه کارندوالۍ د ټکنالوژي او د ورکولو یا د وسلو د صادرولو د دوام له لارې د نسل کوشي د جنایتونو په وړاندې د نړیوال مسؤلیت د خلاف ورزي کولو له خطر سره مخامخ دی. له بل خوا په لویدیځ غاړه او غزه کې انساني کړکیچ یوازې د خلکو د مرګ ژوبل په اوزه کې نه خلاصه کیږي.
اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې اوس هم پام وکړئ د هنداري تحلیلي خبرونه ده.
نو ول عالم ته سړی نشوي لای چې اوس دوی غلی دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي
موږ متراحت سره دا وی موږ زمون څه کوم یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څالو رو برخه کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه وخت مو په خیر ز اته ولا خو ګرنه یم او تاسو هندار خبرونه اوري د 2025 کال د دسمبر په څلورمه ایران رسمن اعلان کړی چې افغانستان ته له کډوالۍ ستنه شو افغان زده کوونکو ته به د انلاین زده کړو زمینه برابره کړي دا پروګرام چې د ایران د کورنیو چارو وزارت له لارې اداره کیږي د شاد پلیټ فارم له لارې عملي کیږي او د نړیوال ټولنې په مرسته به د ډیجیټل وسیلو په مرسته تطبیق شي دا ګام به د هغو شاو خو 270,000 افغان زده کوونکو لپاره دی چې له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي چیرې چې دوی د تعلیم له حق څخه برخمن ول د څارونکو په اند دا پروګرام مثبت تاثیر لري لومړی دا چې دا د افغانستان د تعلیمي بحران په وړاندې یوه مهمه هڅه ده ځکه چې په دغه هیواد کې د شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان چې 6 سلنه نجونې دي له ښوونځیو څخه بهر دي افغانستان چې دا مهال د طالبانو تر واک لاندې دی او دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی د ایران لخوا د انلاین زده کړو بهیر کولی شي د محرومو نجونو راتلونکی روښانه کړي دغه چاره د هغه کورنیو لپاره ځانګړی سهولت رامنځته کوي چې یوازې د انټرنیټ په لګښت سره به خپلو لوڼو ته د زده کړو زمینه برابرول غواړي د شاد پلیټ فارم چې په ایران کې د کووید-19 پر مهال په ایران کې د میلیونونو زده کوونکو خپل کور لزان سره یوځای کړی دی په افغانستان کې هم د انلاین زده کړو لپاره سرچینه ټاکل شوې ده د دغه چارې پر وړاندې په افغانستان کې ځینې ننګونې هم شتون لري چې د انټرنیټ ضعیف لاسرسی یوازې 40% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري په افغانستان کې د برېښنا ستونزې همداراز امنیتي ګواښونه او تر ټولو مهمه د طالبان نو لاری د نجونو تعلیم محدودیت عمده خندونه دي همدارنګه د تجهیزاتو ویش او د زده کوونکو سبتنام هم ستونزمن کېدای شي د خندونه کول شي د پروګرام مؤثریت کم کړي او د نابرابرۍ زیاته کړي په ټولو کې دغه اقدام پیلې مثبت دي چې لعملې د محدودیتونو پر مهال نجونو او ماشومان لکډوالۍ او نور لګښتونو پرته بخپل کورنو کې یوازې د انټرنیټ په لګښت سره زده کړې ترسره کوي کله ایران سره د نړیوال ټولنې ملاتړ اوس یو په افغانستان کې طالبان پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي نو دغه پروسې د کامیابۍ نهایت خوشبینی شته په همدې موضوع د تهران رادیو په هندار خبرونه کې ل خپل ملمنو سره بس لرو خو اوس یو لنډه دمه
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ قدرمنو دوستانو تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانې خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلې شي
د تهران رادیو درنو اوردونکو یو ځل بیا مخرغ لاس تاسو خبرونه اوري هنداره چې ایران پلان لري افغانستان ته له دغه هیواد ستنه شو افغانانو ته د انلاین زده کړو زمینه برابره کړي همدې موضوع ته ځانګړی شوی بس کرا سره د مسایلو کارپوه هغه لای مسعود حقمل او لیکوال او ژورنالیست هغه لای فقیر محمد فقیر زای ملمانه دی بس له هغه لای فقیر زای څخه پیل کوو فقیر زای د ایران له خوا افغان زده کوونکو ته د انلاین زده کړو بهیر پیل کېدو اقدام څنګه دی او تاسو په نظر کومي تخنیکی ستونزې هم د دغه چاره پر وړاندې ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته د ایران له لوري افغان زده کوونکو ته د انلاین زده کړو زمینی برابرول یو مثبت او ګټور اقدام دی ځکه دی یو گاونډي په حیث د بل گاونډي تمه هم داسې کېدل شي په خونیزو علمی د غراز فرهنګي مسایلو کې گاونډیان باید دی یو بل لاسنیوي وکړي دغه گاونډي لپاره د مثبت اقدامات یو بیلګه وګرځي بالکل ختمتې کېدلی شي ځکه په دې اساس ګڼ افغان زده کوونکي چې اوس لپاره د اقتصادي ستونزو له امله یا د اسناد د نشتون له امله دوی حضوري زده کړو ته لاسرسی نه لري، نو یقینا سره دا پروګرام کولای شي هغوی ته ارزانه، خوندي او دوامداره تعلیمي فرصتونه په لاس کې ورکړي او د مهارتونو د پراختیا، د معیاري نصاب ګټه او د زده کړې د دوام زمینه ورته برابره کړي. افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ البته لاسرسی کمزور دی، یا ډیری ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، او که لاسرسی لري وسایل نه لري، دا یو ستونزه ده. اړینه ده چې افغانستان کې حاکم نظام او د دې ترڅنګ هغه هیوادونه چې په دغه برخه کې د آنلاین زده کړو زمینه برابروي، کولی شي چې افغانستان کې هغه ځوانانو ته د انټرنیټ د ښه کیفیت سره زمینه هم برابره کړي او به کیفیت انټرنیټ ورته برابر کړي. یعنی د دې ستونزې حل یوازینی دا ده چې ارزان او با کیفیت انټرنیټ باید دوی ته برابر شي. د برېښنا د نشتون له امله سولر سیستمونه او بدیل انرژي ورته چمتو شي. زده کوونکو ته باید د دې ترڅنګ ارزانه ټابلیټونه یا موبایلونه ورکړل شي، هغه زده کوونکي چې ناچاره دي یا لاسرسی ورته نه لري، ځکه افغانستان کې له اقتصادي اړخه زیات شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو له امله زده کړو پاتې دي، خصوصا په کلیوالو او لرې پرتو ولسوالیو کې انټرنیټ لرونکي کوچني زده کړیز مرکزونه باید جوړ شي. نو یو ښه فرصت دی او ښه او اسانه لارې دا ده چې هغه ولسوالیو کې چې دوی انټرنیټ یا وسایل یا هغه نه لري ورته، نو ښه خبره دا ده چې په ولسوالۍ کې کوچني مرکزونه د ښوونیز جوړ شي، هلته د برق، انټرنیټ، د ټولو وسایلو زمینه برابره وي. دغه ولسوالۍ ځوانان به هلته راټولېږي او هلته به د دې زده کړو نه برخمن کیږي. دغه راز د درسي موادو آفلاین نسخې لکه ویډیوګانې، کتابونه، ځانګړي اپلیکیشنونه باید دغه زده کوونکو ته ورسول شي، ځکه که دا چارې ونه شي نو زه باوري یم چې خنډونه به رامنځته کېږي. خو د دغو بهتر او غوره لارې دا ده چې په ولسوالیو کې کوچني تعلیمي مرکزونه جوړ شي. مثلا که یوه ولسوالي یا دوه یا درې څلور پنځه کچېرې نشي کېدلی، هغه نږدې ښار ته ولسوالۍ چې دي ښار ته مرکز سره تړلې ولسوالۍ، نو هغه ته بیا یو ښه فرصت دا ده چې په مرکز کې یو سنټر جوړ شي او هغه ته دغه مشکلات حل او هغوی لپاره زمینه برابر شي. نو ښه حل لارې دا کېدلی شي، ځکه په فردي ډول که دوی هر یو ته زمینه سازي کوي، مشکلات یې ورحلوي، نو بیا اوږدمهاله پروسه ته کوي او شاید ستونزمنه او ناممکنه هم وي.
ډېره زیاته مننه هغلی فخر محمد فخرزای حقمل صاحب. طبیعي ده چې د آنلاین زده کړو او حضوري زده کړو ترمنځ توپیر شته. ستاسې په نظر په اوسنیو شرایطو کې د ایران له خوا افغان زده کوونکو ته د آنلاین زده کړو بهیر څنګه دی، او که دغه بهیر لوړو زده کړو ته هم وغځېږي څنګه به وي؟
ډېره زیاته مننه خوګانی صاحب، مننه، خوشحاله اوسئ. که څه هم د زده کړو موضوع داسې ده چې په ټوله نړۍ کې دا ثابته شوې ده، هغه زده کړې چې حضوري وي او په هغې کې تاثیرات هم ډېر ښه، ځکه چې د پوښتنو ځواب او د تر څنګ د ازموینو طریقې محصل د ترکۍ چې په کیفي لحاظ باندې هغه ښه وروزل شي. په افغانستان کې له بده مرغه اوس څومره چې اړینه ده او په کار ده، هغسې د زده کړو کیفیت لپاره دغه تېرو شلو کالو کې او بیا په دغه دوو کالو یا څلورو کالو کې هومره کار صفن نه دی شوی، خو بیا هم کار روان دی دې لپاره چې د پوهنتونونو او د ښوونځیو کیفیت لوړ شي. نو ډېر کله د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنتون محصلین کوشش کوي چې له هېواده بهر زده کړې وکړي. د آنلاین زده کړو په برخه کې په تېرو حکومت کې په آخر کې داسې پرېکړه وشوله چې هغه محصلین چې په آنلاین ډول یې زده کړې کولې، یا هم ځینو خلکو چې په آنلاین برخه کې سرټیفیکیټونه اخیستي وو، د هغوی هغه زده کړې او سرټیفیکیټونه باطل شو. او وجه دا وه چې ځینو خلکو جعلي کارونه په دې برخه کې کول. بیا د دې لپاره یو سیستم جوړ شو، بالاخره په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې آنلاین زده کړې کېږي، بیا هم په دې تېرو څلورو کالو کې د دې لپاره زمینې برابرې شوې. ځینو هېوادونو آنلاین زده کړو لپاره زمینه برابره کړې او حکومت هم په دې برخه کې همکاري او مرسته وکړله. نو په داسې شرایطو کې ښه ده چې د ماسترۍ په کچه باندې یا د دکتورا په کچه باندې زده کړې په آنلاین ډول باندې وشي، ځکه په ماسترۍ او دکتورا کې تر ډېره څېړنه کېږي او محصل یا زده کوونکی د هغو میتودونو په اساس باندې چې باید تحقیق وشي هغه اړ کېږي چې په خپله کار وکړي، ځکه د ماستری او د دکتورا په دورو کې ډېر استاد محوري حالت نه وي، شاګرد محوري حالت وي. په دې کې نو یو څه د آنلاین زده کړو تاثیرات ښه وي، اقدام ښه اقدام دی. حکومت که په دې برخه کې همکاري وکړي نو دا مؤثر او ګټور تمامېدای شي، خو زه مطمئن یم چې په دې برخه کې به حکومت همکاري کوي، ځکه لکه څنګه چې اوس د لوړو زده کړو وزیر ایران ته تللی، کېدای شي یو تاثیر یو غوښتنه یې همدا هم وه چې په آنلاین برخه کې د ایران روسیې د افغانستان خلکو ته ورکړي چې په دې برخه کې به یو څه اسانتیاوې رامنځته شي، ځکه که چېرته حضوري زده کړې وي هغې لګښتونه لوړېږي او د افغانانو اقتصادي وضعیت دومره پیاوړی نه ده چې په حضوري برخه کې ایران یا نورو هېوادونو ته سفرونه وکړي. نو د انټرنیټ اسانتیاوې نسبت یا انټرنیټ مصارف نسبت حضوري زده کړو ته یو څه کمې راځي. نو بله موضوع دا ده چې طبعا مشکلات دلته شته دی، څومره اندازه باندې چې ښارونو کې خلک انټرنیټ لاسرسی لري، په اطرافو کې او په لرو پرتو سیمو کې د بده مرغه د انټرنیټ اسانتیاوې نشته دی، یا محدود دی یا هم مشکلات موجود دي.
ډیره زیاته مننه هغلی مسعود حقمل چې ځواب مو راکړ. دوی هم د خبرونې په دې برخه کې ورزوی وی لنډې د میتا بیرته راګرځو. د تهران رادیو د نوردون کو یو دل بیا هم خرغلاس. ایران پلان لري چې افغانستان کې له دغه هیواد ستنه شوو افغانانو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابرې کړي. په همدې موخه بحث لرو. بس کې را سره د مسایلو کارپوه غلی مسعود حقمل او لیکواله ژورنالیست غلی فخر محمد فخر زاب المندی. فخر زاب صاحب، ایران چې د افغانستان یو نږدې ګاونډي هیواد دی، ستاسو په نظر افغانستان سره په کومو تعلیمي او تحصیلي برخو کې کیفیت لرونکي مرسته او همکاري کولای شي؟
یقینا د گاونډیتوب اصل ته پکاتو ز باوري ما چې زمال نظر سره به څوک مخالفت ونه لري. گاونډي باید حد اقل د گاونډي حقوق ادا کړي، البته دوه طرفه باید ادا شي. ایران نو دیوخه گاونډي په توګه باید افغان ځوانانو د تعلیم د پیاوړتیا لپاره څو مهم اقدامات ترسره کړي. لومړی باید د زده کوونکو لپاره د ویزو اسانتیا برابر کړي، دویم اسناد او نیم لیکنو اسانه کړنلار رامنځته کی، یعنی پروسه باید سخت نه کی. تر دې وړاندې د دوی دغه د نیم لیکنې پروسه البته په حضوري ډول چې هغه لږ سخت و او لږ ستونزمنه و. دریم په خونیزو بنسټونو کې د افغان زده کوونکو د داخلي دوه لګښتونه باید کم کړي، که څوک په شخصي ډول ورزي یا مثلا هغه لږ امکانات لري نو هغه ته باید دغه داخلي لګښتونه راکم کړي. بل مهم مسله د بورسونو او د تخصصي سکالرشپونو زیاتول دي. حداقل دی گاونډي په حیث باید افغان ځوانانو ته ایران تخصصي بورسونه او سکالرشپونه زیات کړي. بل د آنلاین او حضوري زده کړو کیفیت لوړ کړي. بدبختانه باید وایم چې په تیر کې ډیرا زموږ استاسي موږ استاد ثابت ده چې الته به نوم لیکنه شوی و د پوانتون، البته یا د زده کړو د ماستر یا د لسانس یا د نورو برخو لپاره، اما زده کوونکي په وطن کې داخل کیو یوازې امتحان په امتحان به ورته دا د زده کړو کیفیت زیانمنوي. بل د درسي ژبې او فرهنګي تفاوت هغه توپیر چې دی کنه هغه باید راکم کړي، ځکه ځانګړي روزنیز برنامه باید دوی ته په لاره واچول شي. دواړو هیوادونو د پوهنتونونو ترمنځ ګډ علمي او څېړنیز پروګرامونه باید پراخه شي. دغه راز یو ښه ګاونډي په حیث باید افغان زده کوونکو ته د استوګنې، امنیت او حقوق په برخه کې واضح ملاتړ اعلان کړي، څو دوی وکولی شي په ډاډه چاپیریال کې زده کړې ترسره کړي او دغه راز افغان ځوانان د سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم رغنده او یو مثبت رول ولوبوي.
ډیر زیاته مننه هغلی فقیر محمد فقیر زای چی زو امر کړ. دوستانو زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو د خپل دوړو ملمنو څخه نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په سپیشل رب سپارم. الله عمر.
ایران پتیرا اونئی کی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران د تیرې اونۍ مهمو بدلونونو ته د کتنې له اونیز پروګرام سره بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملو اوسئ.
قدر من اوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم رهبر تیرونی د هیواد د مختلفو سیمو د زرهاو شڅو او انجنو په کتنه کې د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په ټولو ډګرونو کې په ډیرو لوړو ځانګړنو سنبال ارشی انسان و بالاو د کور او ټولنې په ډګر کې د شذو شان او حقوقو ته د اسلام د نظر په بیانولو سره په مختلفو برخو کې له شذو او میرمنو سره د سړیو کړچار تشریح کړ. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په اسلام کې د میرمنو شان ډیر لوړ و بالاو زیات کړه. د ښځې د هویت او شخصیت پاکله د قرآن شریف تعبیرونه ډیر او چت او پرمختللي تعبیرونه دي. معظم رهبر د انسان په ژوند او تاریخ کې د ښځو او سړیو د برابر رول او ډیر لوړ او مانوي کمالاتو ته په رسیدو کې د ښځې او سړي د ودې د برابر امکان پاکله وویل. دغه ټول ټکي د هغو کسانو له بدفهمۍ سره چې دین لري خو دین یې نه دی پیژندلی او د هغو کسانو چې له دین سره منی نه په تضاد کې دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر دې ته په اشارې سره چې د لویدیز فاسد فرهنګ او سرمایه‌دار نړۍ د اسلام له نظره په بشپړ ډول مردوده ده وویل، اسلام د ښځې د مقام د ساتنې او د ډیرو قوي او خطرناکو جنسي غوښتنو د کنټرول لپاره له نارینه سره د ښځې د اړیکې د نارینه او ښځینه د لباس د ښځینه د حجاب او واده ته د هڅونې په اړه ځانګړي احکام او محدودیتونه لري چې دا ټول د ښځې له طبیعت او د ټولنې له واقعي اړتیاو سره سمون لري. په داسې حال کې چې په لویدیځ کې د لامحدوده او ورانوونکو جنسي کوششونو مهار په هیڅ توګه ته پام وړ نه دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر نارینه او ښځینه په ډیرو مشترکاتو او د جسم او طبیعت له اړخه د ځینو تفاوتونو په درلودلو سره په اسلام کې دوه متعادل عناصر وګڼل او وفرمایل، دا دوه بشپړوونکي عناصر د بشر د ټولنې په اداره د نسل په دوام د تمدن په پرمختګ د ټولنې اړتیاو ته د رسیدو او د ژوند په سم مدیریت کې ډیر مهم رول لري. هغوی د کورنۍ جوړول د دې رولونو بنسټ وباله او زیاته یې کړه، د لویدیځ په ناسم کلتور کې د کورنۍ د مقام هیرېدو په خلاف اسلام د ښځې سړي او ماشومانو لپاره د کورنۍ د جوړونکو بنیادونو په توګه مشخص او متقابل حقوق ټاکلي دي. دوی ښځې ته د سرمایه دارۍ او اسلام د نظر د تقابل په بیان کې وویل، ښځه په اسلام کې خپلواکي، توانایی، هویت او د پرمختګ امکان لري، خو د سرمایه‌دارۍ نظر په سړی کې د ښځې هویتي ګډېدل او پیروي او د ښځې د شرافت او حرمت خیال نه ساتل دي، او ښځه د هوس او ساتیرۍ یوه مادي وسیله ګڼي چې خلافکاره باندونه په دې ورستیو کې په امریکا کې ډیر شور ماشور پورته کړی دی. د دغه ډول نظر نتیجه ده د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ښځې لومړنی حق په ټولنیز او کورنی چلند کې عدالت وباله او د دې حق په تامین کې د دولت او ټولو خلکو پر مسؤلیت ټینګار سره زیاته کړه چې د ښځې امنیت، عزت او کرامت هم د هغې له اساسي حقونو څخه دي او د لویدیځ سرمایه‌دارۍ نظام په خلاف چې د ښځې کرامت تر پښو لاندې کوي اسلام د ښځې پر بشپړه درناوی ټینګار کوي. هغوی زیاته کړه چې لویدیځ غواړي خپل غلط فرهنګ نړۍ ته صادره کړي او ادعا کوي چې د ښځې لپاره محدودیتونه لکه حجاب د پرمختګ مخه نیسي، خو اسلامي جمهوریت دغه غلط منطق باطل کړ او ویې ښودله چې مسلمان او محجبه ښځې کولای سي په ټولو ډګرونو کې له نورو ډېرې فعاله وي او رول ولوبوي.
د بېلابېلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خپرونو لپاره یوازې او یوازې تهران راډیو واوري. تهران راډیو د ټولنې رښتینی هنداره.
زدمن اوریدونکو، د ترکیه د بهرنی او چارو وزیر حاکم فیدان په تهران کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان، د پارلمان له رئیس محمد باقر قالیباف او د بهرنی او چارو وزیر سید عباس عراقچی سره ملاقاتونه او سلامشورې ترسره کړې. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ترکیه د بهرنی او چارو له وزیر حاکم فیدان سره د کتنې په ترڅ کې د اسلامي نړۍ د اوسني وضعیت په حساسیت باندې په ټینګار سره وی ویل په داسې وخت کې چې د مسلمانو ملتونو ګډ دښمنان د فشار زیاتولو په لټه کې دي، تمه کیږي چې اسلامي هیوادونه به د یو بل لپاره شرایط اسانه کړي او د مسایلو له پیچلتیا څخه ډډه وکړي. د ایران د اسلامي شورا پارلمان یعنی مشر محمد قالیباف هم د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کتنې کې وویل صهیونیس رژیم او امریکا له اوږدې مودې راهیسې د اسلامي هیوادونو د پیاوړتیا، یووالي او ودې بشپړتیا او پرمختګ مخالفت کوي او هڅه کوي چې د سیمې هیوادونه په مختلفو بحرانونو کې پاتې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی هم له حاکم فیدان سره د غونډې په اړه وویل په عمومي غونډه او خصوصي غونډه کې د غزې او فلسطین مسله چې تل د دواړو هیوادونو لپاره د اندېښنې یوه مهمه موضوع ده مطرح شوه.
اخوا بیا په ملګر ملتونو کې د ایران، روسیې او چین سفیرانو د امنیت شورا رئیس او د ملګر ملتونو عمومي منشي ته په یو ګډ لیک کې ټینګار وکړ چې د امنیت شورا د 2021 جشن پریکړه لیک د اتمې مادې له مخې د دې پریکړه لیک ټول احکام د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 13 وروسته پای ته رسیدلی دي. په ملګر ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازی امیر سید ایروانی، په ملګر ملتونو کې د روسیې د فدراسیون سفیر او دایمي استازی واسیلی نبینزیا، او په ملګر ملتونو کې د چین د فدراسیون سفیر او دایمي استازی فوکانګ په خپل ګډ لیک کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د چین ولسی جمهوریت او د روسیې فدراسیون د شورا له ټولو غړو سره رغنده ډیپلوماتیکو اړیکو ته په بشپړ توګه ژمن دي. د ایران، روسیې او چین سفیرانو ټینګار وکړ دا د ټولو اړوندو خواوو لپاره اړینه ده چې د سیاسي حل لارې موندلو ته غاړه کښېږدوي، چې د ګډون او ډیپلوماتیکو خبراتور له لارې د متقابل درناوي د اصولو پر بنسټ د ټولو خواوو اندېښنې په پام کې ونیسي. له یو اړخیزو بندیزونو، د زور ګواښونو یا د داسې کوم بل اقدام څخه ډډه وکړي چې کولای سي وضعیت لا خراب کړي، او همداشان ټول هیوادونه باید د ډیپلوماتیکو هڅو لپاره د مناسبې فضا او اړینو شرایطو په رامنځته کولو کې برخه واخلي.
په بغداد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محمد کاظم صادق د عراق له ولسمشر عبداللطیف جمال رشید سره وکتل او خبرې اترې ترسره کړې. د عراق د ولسمشر د دفتر د بیان له مخې دا غونډه د بغداد په ماڼۍ کې ترسره شوه. د عراق ولسمشر په دې غونډه کې د عراق او ایران ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او په مختلفو مسلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو اندېښنو په اکله د دوامداره مشورو او همغږۍ پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر هم د عراق له ولسمشر څخه په مننې د خپل هیواد په دې هیلې په ټینګار سره چې دوه اړخیزې اړیکې ژورې کړي او د دواړو ګاونډیانو او د دواړو هیوادونو او گاونډیو هیوادونو د لوړو ګټو د هم خدمت په ادب سره په مختلفو برخو کې له عراق سره د همکارۍ افقونه لا پراخ شي. تیرونی همداشان په مسکو کې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې فدراسیون د ګډ کاري ډلې پنځم غونډه په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره همکاري تړون لاسلیک کولو سره پای ته ورسېده.
تهران د بهرنیو چارو وزارت ته ویاند اسماعیل بقایی د دسمبر د څلورمې نیټې په مناسبت چې د ملګرو ملتونو لخوا د یو اړخیزو جبري اقداماتو پر وړاندې د نړیوالې ورځې په توګه نومول سوې ده په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې یو اړخیز جبري اقدامات د هدف هیواد د ټولو نفوسو روغتیا او ژوند په نښه کوي او د انسانیت خلاف د جنایت په شان ګڼل کیږي. بقایی په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي یو اړخیز جبري اقدامات په ځانګړي توګه اقتصادي، مالی او بانکي بندیزونه د پرمختګ حق او همدارنګه د ژوند حق، د روغتیا حق او د زده کړې حق په ګډون لاساسي بشري حقونو سرغړونه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي زیاته کړه یو اړخیزه جبري اقدامات چې د هدف لرونکو هیوادونو د ټول نفوس روغتیا او ژوند په نښه کوي د بشریت پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. پکای ویل امریکا باید د ایران په شمول د پراختیایي هیوادونو د خلکو پر وړاندې د غیر قانوني او غیر انساني بندیزونو په لګولو سره د انسانیت پر وړاندې د داسې جرمونو د ترسره کولو لپاره مسؤوله او ذمهواره وګڼل سي. بل لوري بیا د ډلې امنیت تړون سازمان د ګډو ځواکونو مشر د ایراني لوري په بلنه په ایران کې د ساحن 2015 په نوم د شانګهای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د وړ ادارو د تراکرۍ زده ګډ تمرین په ورسته پړاو کې ګډون وکړ او په دغې مانورې کې د برخوالو یونټونو د همغږۍ او عملیاتي وړتیا ستاینه وکړه. جنرال سرجیو کوف په یا تمرین کې د ګډون کوونکو ترهګرۍ زده واحدونو همغږي سوي او مسلکي اقدامات خورا مهم وبلل او په اوسني وضعیت کې د ننګونو او ترهګریزو ګواښونو سره د ګډې مقابلې لپاره د هیوادونو د چمتووالي پر اهمیت ټینګار وکړ.
یزدمن اوریدونکو ایران په تیرونه کې د نننۍ خبرونې برخه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضور مرخص کیږو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبویی در من اوریدون کو د تلپات خوشبوئی په نامه پروګرامونو د لړۍ ګرانو مینوالو د یو ځل بیا ز فاطمه ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. لکه څنګه چې خبر یاس په دې لړ کې د مختلفو مذهبي او معارفي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د ویناو په اکله ژغیږو. د دې لړۍ د نننۍ پروګرام د حضرت علي اکبر علیه السلام د میړانې او سرښندنې په اکله دی او د خپل پلار حضرت امام حسین علیه السلام لخوا ورته په جنگ کې د ګډون اجازه ورکول د دغه بزرګوار امام د معنوي عزت نه خګني. په کربلا کې د فداکار او سرشندون کې ځوان بیلګه څوک دی؟ د امام حسین علیه السلام زوی علی اکبر، هغه ځوان چې د بنی هاشم په ځوانانو کې مشهور او مثالی و، هغه ځوان چې همه ظاهري ښکلاوې درلودلې او همه باطنی، هغه ځوان چې د حسین ابن علی د امامت او ولایت په حق باندې معرفت او پوهېدلې، له میړانې او سرشندنې او د دښمن له ظلم او سختۍ سره د مقابلې لپاره له چمتووالي سره یو ځای درلودل، او خپل زور او ځواني د خپل لوړ هدف او آرمان په لاره کې ولګوله. دا ډیر ارزښت لري. دغه تکړه او زبردست ځوان د دښمن میدان ته ورغی او د خپل پلار او هغه میرمنو د سترګو په وړاندې چې په عقلې اندېښمنې وي، په وینو سره جنازه خیمو ته راستانه شوه. دا دومره مصیبت او خفګان څه وړوکی څیز نه دی، خو د دغه ځوان د میدان په لور تګ او د مقابلې لپاره تیاری د عزت، بزرګواری او ویاړ تجسم دی. دلته دی چې خدای تعالی جل علا شانه و فرمایي: ولله العزة ورسوله وللمؤمنين. حسین ابن علی علیه السلام هم لخفل خوا د جنگ ډګر ته د غزوان په ورلېژلو سره خپل معنوي حیثیت څرګند کړ، یعنی د اسلام د سرلوړۍ او واکمنۍ بیرغ چې د اسلامي امامت او طاغوتي سلطنت ترمنځ د حد او پول څرګندونکی دی، کلک ساتي که هغه د خواک او ګران ځوان زوی د سر په بیه هم وي.